نورم ایجاد کو. هر سړی په دسه کوشش کوو چې بس خپل په خټه کې تیګ کړو او په غیبه نه په خګدو بل ته تنظیم خلاصو ولې بل ته مصیبت جوړو. زل ډریورانو مهیله کوم چې لک په قرار باندې به درفتارو کی زکل تډیر خلک لکور د بندر او تری چې په ملمستیا بندر روان دی په سفر بندر روان دی یو بل چیرته زی د حیا او د عزت او د عفت یو سړی به وي دغه جامې ټولې په خټو باندې لړلې بوټانې په خټو باندې لړلې ځان په خټو لړلې چې هغه نو نه بیرته کور ته دویدلی شي او هغه چیرته جزی هم ډیر زړه نازل لاړ شم او کلان شم دغه یو حالت کې ځان ته ډیر پیکه معلومیږي ځان ته ډیر خجالت ځان ښکاریږي. تاسو باور وکړئ چې دغه نن چې زه له کور دغه ځای پورې راغلی یم ما به درې ځای لاره کې بوټان پاک کړي وي درې ځایه سره دې چې په موټرو کې راغلی یو کنه ولې چې د دوه دقیقو لپاره په یو ځای کې کوش شو نو بیا نو هلته داسې ځای نه وي چې موږ د پکې پخه کېدو. هر افغان هم دغسې حالت سره مخامخ دی زمونږ هر اوسېدونکی د منطقې هغه هم دغسې مشکل سره لاسو ګریوان دی. یو سړی په 50 لکه یا په 60 لکه افغانۍ یوه نمره اخلي یا 23 کور اخلي او په هغې باندې 80 لکه افغانۍ نور جوړوي تر څو چې یو 80 اتاقه کور پکې جوړ کړي د هغې 12 متره مخه ده دغه کور. آیا دا ډېره سخته ده چې دغه 12 متره مخه موږ سمه نشو جوړولی؟ که زمونږ خلکو هم لږ احساس وکړ چې دغه مخه باید جوړ کړو په هغې 15 زره افغانۍ هم نه لګېږي دغه احساس په موږ کې نشته ده. کور جوړو لاره هم داسې خراب پرېږدو سره له دې چې لاره باید زمونږ منظم وي چې دا زمونږ په کلتور باندې زمونږ په ثقافت باندې او زمونږ په نظافت باندې دلالت کوي. او بله بدبختي زمونږ په خلکو کې دا ده چې موږ بیخي ډېر خیرات خواره داسې بلد شولو اوس موږ انتظار بسو چې ولا امریکایان به موږ ته پیسې راوړي چې موږ دا د کور مخې لختې جوړ کړو یو سایډي به موږ ته پیسې رالیږي چې موږ دا وکړو. د جاپان موسسه د چین موسسه او د بل وطن موسسه دا موسسات به راځي موږ ته پیسې راوړي او دغې نه بعد به موږ د خپل لارې کوسې ور باندې جوړو. زه هیله کوم له خپل هیوادوالو نه چې دومره د غربت اظهار هم نه ده په کال کې دا موږ چې څومره غربت خیو تنها په دې نه کېږي چې دولت به راځي او ما ته به پروژه منظوریږي بیا به زما د کور مخه جوړیږي ما ته سړک جوړیږي موږ خپله به د هم یو څه اقدام وکړو.
د ماشومانو او داخله ناروغیو متخصص متولي یونیسی وایي چې چټلی په خپل چاپیریال ککړې وي او ککړ چاپیریال په سی لحاظ لوی ستونزې راولړوي.
ککړه هوا، ککړې لارې، سړکونه دا څو ستونزې راولړوي. یو دا چې موږ تاسو په وخت سره خپل دندې د نسو رسیدلې اته د موټرو د ټکرو سبب کیږي نورې ستونزې راولړوي مثلا د جامو د ککړتیا سبب کیږي پر بل روغتیا ستونزې دا ده چې د انسانانو د خوېدو سبب کیږي په پایله کې کسرونه یا د اډوکو ماتوالي په ژمي کې زیاتېږي. ډېر کسان موږ تاسو وینو چې د همدغې ککړتیا له امله معلول سوي یا پخې ماتې کړي یا لاسونه مات کړي دي یا داسې صدمې یا ټپونه لیدلي چې د دوی د حرکت د محدودیت سبب شوي او یا د مړینې.
د نوموړي په خبره چې په اکثرو ښارونو کې د ناروغۍ کچه لوړوي او لامل یې د چټال او ککړ چاپیریال موجودیت دی چې باید په پاکۍ کې هر کس خپله ونډه واخلي. د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس جلیل سلطانی وایي چې دوی د دغې ستونزې د حل لپاره کار کوي.
د سرکونو او واټونو پر سر د اوبو موجودیت او راغونډېدنه د کابل له لویو ستونزو څخه ده. دا دوه لامل لري. له یوې خوا کابل د غرونو په منځ کې ایسار ښار دی چې اکثر وخت بارانونه کیږي او د بارانونو په نتیجه کې اوبه ډیریږي او دویمه خبره دا ده چې هغه ځمکه اوس له منځه تللې کوم چې د اوبو د جذب قابلیت درلود. د کابل ښاروالۍ په دغه برخه کې کار هم کړی او یوه ځانګړې استراري کمیټه یې جوړه کړې ده چې په دې برخه کې کار کوي. مګر دا یوه ډیره لویه ستونزه ده چې په یوه یا دوو کلونو کې له منځه نه ځي. د کابل ښاروالۍ د وزیر آباد کانال چې یو مهم کانال د دغو اوبو د انتقال لپاره دی هغه پاک شوی دی او اوس دغه ستونزه یو څه کمه شوې ده.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خوږو اوریدونکو سلام. وای افغانستان په اداري فساد کې د نړۍ په سطحه له دریم نمرګۍ نه اتم نمرګۍ ته لاړ او د دوه سره حکومت له برکته یې د فساد ګرمه تبه لږ سړه غوندې شوه. نړیوال وایي که حکومت فساد لږ نورم تربنده کړي نو تبه به یې نورم کمه شي. خو د فساد د چارو کارپوهان بیا وایي چې د نړیوالې سروې ترمامیتر خراب نه وي او د دریو درجه یې 8 نه وي ښودلې. د خپرونې په پیل کې څو فرهنګي خبرونه درته لرو چې فرهنګي تنده مو په ماته شي.
نتاقان
باغچه خاتون
بادرنگ شا بادرنگ
په یو لری ولایت کې د یو ځوان شاعر د شیرونو ټولګه لچاپه راووتله. خبر زیاتوی چې په دغه ټولګي کې د ځوان شاعر له شعرونو علاوه لنډۍ او نور ولسی شعرونه هم چاپ شوي دي. په دې اکله د نوموړي ولایت د شعرونو آمر داسې وویل:
ډېر افتخار کوو چې د ځوان شاعر د شعرونو ټولګه له چاپ راووتله او په خپلوانو او انډیوالانو وویشل شوه. په دغې ټولګې کې د ځوان شاعر له دوو غزلونو علاوه 15 لنډۍ، د اکوبکو سر د پسندکو، غوا د لاړه په ترپکو ولسي سندره هم چاپ شوې ده. موږ ټولو ځوانو او زړو شاعرانو ته د شعري ټولګې د چاپ مبارکي وایو او هیله من یو نور ځوان شاعران هم چې د شعر په نریو تارونو ګوتې وهي د خپلو ځانګړو شعري ټولګو خاوندان شي.
په یو بل خبر کې ویل شوي چې تیر ورځ په فیسبوک کې دا وطن ولې نه جوړیږي تر سرلیک لاندې ادبي مقابلې وشوې او ګڼو فیسبوکي لیکوالانو او شاعرانو پې د خپل طبع زور وازمایو او ګڼې ادبي او غیر ادبي پنځونې رامنځته کړې. خبر زیاتوي چې دا وطن ولې نه جوړیږي سندره په ټولو خلکو ښه لګېدلې او ګڼ سندرغاړي یې د ویلو اراده لري او همدارنګه د وطن پتنګان د وطن د آبادۍ لپاره ګټوره بولي. تر دې چې ځینې خوایي چې د ملي سرود شروع دي هم په همدې بیت وشي چې دا وطن ولې نه جوړیږي.
په یو بل فرهنګي خبر کې ویل شوي دي چې په لوی ولایت کې یوه وړه مجله له چاپه راووته او په مینوالو وویشل شوه. خبر زیاتوي چې دغه مجله په درې مخونو کې په وړه موبایلي قطعه چاپ شوې او په دوو لنډو کرخو سربیره یو وړوکی کارتون او یو د نشراتي ارګان د دفتر عکس او آدرس هم چاپ شوي دي. د نوموړې مجلې مسؤول مدیر وایي چې اوس خلک له همدغسې وړو شیانو او لنډو لیکنو سره مینه لري. دی زیاتوي چې هیله من دی دغه مجله به د کوچنیانو او لویانو ادبي او مطبوعاتي تنده ماته او شوق به یې خړوب کړي.
همدارنګه په وروستي خبر کې ویل شوي چې د هیواد یو نوی سندرغاړي خپله لومړنۍ سندره د یو ګاونډي هیواد په پارکونو کې د هغه هیواد د ځوانو نجونو له ګډا سره د همغه هیواد د موسیقۍ په شور کې ثبت او بازار ته وړاندې کړه. خبر زیاتوي چې د نوموړي سندرې د شعر شاعر نه دی معلوم، خو تر اوسه د یو نیم سل نویو هنرمندانو لخوا ویل شوې ده. سندرغاړی ډاډه دی چې د سندرې مست رقصونه او د ګاونډي هیواد زړه راښکونکي موسیقي او د پارکونو مناظر به د لیدونکو او اوریدونکو خوښ شي، ځکه چې دا هم ډیر خوند ترې اخیستی دی. نوموړی زیاتوي چې که سندره یې مصرف پوره نه کړي نو د قرضدارانو له سخت غبرګون سره به مخامخ شي، ځکه چې د سندرې په ویډیو کې د ما کشو پش به ډیر زور ورکړي.
ولسوالی دیوالیانو څنګه تراغلی دي او ځانونه یې حالت غلی کړی. د همدغه سی یو ولسوال لکاره مو خبره وو.
خیر وسه، ته لږ ژر چای راوړه چې ډیر ستړی شوم.
ولی څه دې کړی دي چې ستړی شوې؟
ولسوالی کوم میزونه او څوکۍ ځای په ځای کړل.
خاله زه به چای راوړم.
خیر وسی لوري، دومره ډیر میزون الماری او څوکۍ وي چې د ټولو نفس یې وېست.
ولی مزدوران مو نه ورته نیولی؟
نه، د دفتر پیادهګانو او مامورینو ځای په ځای کول.
نو ته په کتل ستړی شوې؟
ساده کېږم، مامور سره سم ځای په ځای کول.
ولی څه ضرورت یې درلوده؟
والی ولاړو، ما ویل چې هغه ته معلومه شي چې زه څومره کارګر او په وطن باندې مین ولسوالی.
نو چې دومره په وطن مین وي، هغه ولسوالی به دې ساتلې وه؟
ساتلې مې ده ښځې، له دې وروسته دښمن ورته کتلی هم نه شي. څه خو یې لاملې او ډزې دي.
دغه دی، چای مې راوړ.
یوه پیاله زر راته ډکه که چې ډېر ستړی سوی.
ملامت هم نه یې ماما، له ولسوالۍ تر دې ځایه ډېره لاره ده، سړی په موټر کې هم ستړی کېږي.
دا څه وایې خورزې؟ له دغې لنډې ولسوالۍ راغلی دی.
له کومې لنډې؟
دغه دیوالي د څنګله ولسوالۍ.
پوه نه شوم خاله.
لورې، ولسوالۍ مو له اصلي ولسوالۍ نه دلته د ولایت مقام ته را انتقال کړه.
د څه لپاره؟
د دې لپاره چې د خلکو ستونزې کمې شي، خلک سرګردانه نه شي، ځکه چې د ولسوالۍ ټول کارونه له ولایت سره تړلي دي. نو که ولسوالۍ د ولایت تر څنګ وي، خلک به د دواړو کارونه په همدغه یو ځای کې خلاصوي.
څنګه په یو ځای؟
لورې راتښتېدلې ولسوالۍ ولایت ته راوړې ده، اوس هسې دا پسې تړي چې د خلکو کارونه به اسانه سي. خلک خواران به د کار خلاصولو لپاره که راځي نو آن ولایت ته به راځي، خو ګمان نه کوم چې دلته به پسې راشي، ځکه هلته هم د خلکو زړه خوړلی و.
دا څه وایې؟
رښتیا وایم، دا پنځه منزله کور دې په څه شي جوړ کړ؟ دا دوه موټرونه دې په څه شي واخیستل؟ زامنو ته د غبرګ ودونه په څه شي وکړل؟ آج ته په څه شي لاړې؟ دغه ټول د رشوت او غلا په پیسو وکړل که نه؟ له ولسوال کېدو مخکې مو له غریبۍ نه پوزه په پوزي پاکوله.
ګوره، دغه حسابونه مې غټ والي ته هم نه دي ورکړي، نو تاته به یې څنګه درکړم؟
زه کم بخته له رشوتونو خلاص شوې.
که له رشوتونو خلاص شوم، نو د ولسوالۍ د مصارفو له پیسو، بودیجې، دسترخوان او نورو خو نه یم خلاص. کال دا وخت مې شرکت په دوبۍ کې ګوره، خدای مې دې ورته ژوندی لري، ښه له مرګه مې ځان وویست.
زه دیوالي تر څنګ یې، هېڅ هم نسې کولی.
غم مه کوه، هغه مې هم راسره شریک کړی، د ښه او بد ځواب مې هغه وایي.
په ښارونو کې نویګانو ته د هغوی تخت د آرایش المارۍ او حمام ورښیي، خو په کلیو کې بیا په نورو مهمو ځایونو ګرځوي، لکه داسې.
ناوې لورې، څنګه یې؟
ښه یمه دادا.
لورې، د مو غوجله دې ولیده؟
تا څه وایې؟ د واده په دوهمه ورځ غوجله راباندې ویني.
ناوې لورې، څنګه غلې شوې؟
نه دادا، نه مې ده لیدلې.
د نري مورې، ناوې غوجلې ته بوزه، غوجله ور وښیه، خورونه ور وښیه، چې پوسی واړه او غریب کور ته نه ده واده شوې.
بی او بی ګرځوم لورې، د موږ د غوجلې په اندازه لویه غوجله په دې ټول کلي کې نشته. ټول ژمی به یې خوشایي خلاص نه کې، چې څومره سوځوي نه خلاصیږي.
تا په څه بلا واوښتم؟ غوجله ده خوشایي دي د ککړو کور.
وا دې ورېده؟
وا مې ورېدل. دادا مې نری چا ته وایي؟
چا ته وایي؟ خو میړه ته دې وایي.
هسې نه چې ټول خلک مې د نری میرمن وبولي.
لورې، ډېر چرتونه مه وهه، چې غوجله دې وکتله بیا ډېران هم وګوره. د موږ له ډېران هغه ډېران په ټوله ولسوالۍ کې نشته، چې هر څوک یې وویني خوله یې اوبه اوبه شي ورته.
خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، سپوږمۍ، مسکا هوتک، حیا اوریاخیل، لیما میاخیل او زه هوسه حکمت. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 4.